د مینه پیغام.
نوی امید
خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې د نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوږو نه اورو؟ داسې کېدای شي څه؟
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې سخکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی څه؟
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم زما خوږو اوریدونکو، نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. هما خوري په خیر علی، ته څنګه ښه؟ کورنۍ دې څنګه ده؟
ملکی خوري، ستا دواګانې دي، زه بالکل ښه یم او زما کورنۍ هم بالکل ښه ده. د خپلو خوږو اوریدونکو نه به تپوس وکړو چې هغه څنګه دي. زما ملګرو، تاسو راته ووایئ چې تاسو څنګه یئ او ستاسو کورنۍ څنګه ده؟
هما خورې، زه امید لرم چې زمونږ اوریدونکي به هم روغ جوړ وي، په خپلو کورونو کې به ناستي او زمونږ دا پروګرام به اوري. او ما ته پته ده هغې به اوس دې وخت کې ځان سره مسکی مسکی کیږي او خاندي به. خو زما ملګرو، تاسو ته پته ده چې نن به مونږ د څه په باره کې خبرې اترې اورو؟ هما ته ورته ووایه کنه.
زما ملګرو، نن به مونږ د خپل بدن د یوې حصې په باره کې خبرې اترې کوو، کومه چې زمونږ د بدن یو وړه حصه ده. او زما امید دی چې تاسو ته به پته یې چې زه د څه په باره کې خبرې اترې کوم.
خو که تاسو ته نوي معلومه، نو بیا لږ انتظار وکئ او زمونږ دا پروګرام اورئ، نو تاسو ته به معلومه شي چې مونږ د څه په باره کې خبرې اترې کوو. زما ملګرو، زه تاسو ته ویل غواړم چې نن امینه هم مونږ سره په دې پروګرام کې شامله ده او امید لرم چې تاسو به د هغې د خبرو نه ډیر څه زده کوئ.
زما ملګرو، تاسو ته خو به زما سوال یادی کنه. زموږ د بدن هغه کمه حصه ده چې ډیره وړه او طاقتوره ده. ملکی، که زه تا نه دا پوښتنه وکم نو ستا جواب بسی.
هما، زما په خیال خو دا جبه ده او زه به درته ووایم چې ولې دا داسې ده. ما په یو کتاب کې هم لوستلی دي او د خلکو نه مې هم ډیر ځله اورېدلی دي چې جبه د تورې نه تیره ده. دا خو زمونږ په بدن کې یو ورکوټی اندام دی، خو دا ډیر سیزونه په خپل اختیار کې ساتي.
ملکی، ته خو واقعي چې ډیر هوښیار یې، ستا جواب بالکل صحیح دی، دا جبه ده. زما ملګرو، آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې ستاسو خبرې نور خلک په کابو کې ساتي؟ که دا د حوصلې نه ډکې خبرې یا خلکو ته نقصان رسوونکې خبرې؟ زما ملګرو، ستاسو خبرې په خلکو باندې ډیر لوی اثر غورځولی شي. کمې خبرې چې ستاسو د خولې نه روزي، نو دې سره ستاسو رشته جوړېدی هم شي او ختمېدی هم شي. ملکې، دا راته ووایه چې ستا د دې په هکله څه خیال دی.
هما، ستا خبره بالکل ټیک ده. زموږ خبرې د نورو دپاره د تکلیف سبب هم ګرځېدی شي او د هغوی دپاره مددګارې هم ثابتېدی شي. نو هما، نن زه ډیره زیاته خوشحاله یم چې مونږ په دې موضوع باندې خبرې اترې کوو او امینې هم مونږ سره په دې پروګرام کې شرکت کړی دی. نو زه غواړم چې د نورو خبرو اترو کولو نه مخکې اول امینې له دعوت ورکو او هغه به مونږ ته د یوې رښتینې او وفادارې ژبې په باره کې خبرې اترې کوي. نو زما ملګرو، تاسو خو په غور سره دا خبرې واورئ. زما امید دی چې د امینې دا خبرې به ستاسو ډیرې زیاتې خوښې شي.
زما ملګرو، آیا تاسو ته معلومه ده چې دیانتداری ستاسو صحت لپاره هم ښه ده؟ دیانتداری سره به تاسو خپل ځان ډیر هم محسوسوي. مثال په تور کچری تاسو د خپل یو ملګری سره د خپل تعلق په حق لا خپي یا تاسو د یو کس عزت نه یې کړی او خپل ځان دې د پاره مجرم محسوسوي، نو بیا و کې دیشي ستاسو بدن هم په تکلیف کی کې دیشي چې د دې په وجه تاسو له هم نه درځي او نه در له ډوډۍ خوړل مزه درکی، ځکه چې ستاسو هغه خبرې بیا بیا ستاسو ذهن ته راځي. لږ سوچ وکې چې کله تاسو د شپې صحیح طریقې سره خوب ونه کې نو بیا به په هغه سر تاسو څه محسوسوي، تاسو به ستړې ستومانه یې. زما ملګرو، تاسو ته دا څنګه پته لګېدی شي چې تاسو دیانتدار یې؟ په یو لغت کې د دیانتدارۍ مطلب دې لفظونو سره لیکل شوی دی: اعتباري، رښتینی، وفادار، خالص او اصلي. نو ملګرو، په تاسو کې دا خوبیش دی؟ مونږ خو عام طور باندې داسې نه یو، ولې داسې نه دسو؟ بعضې وخت خو زه خپل ځان د یو دیوال یا د بل څه شاته پټوم او خپل ځان دې نه بچ کوم چې څوک تکلیف رانه کی. زما دا مطلب نه دی چې ګنې زه واقعي د دیوال شاته پټیږم، بلکې زما مطلب دی زه خپله رویه او خبرې داسې جوړوم چې څوک په مال تکلیف رانه کی، او بیا زه نه غواړم چې هغه کس سره ډیر نږدې تعلق ساتم او هغه زما د پاره د تکلیف سبب وګرځي. زما ملګرو، زما په خیال زه د دې نه یریږم چې زه به د نورو خلکو نه یم خوښه، نو بیا زه د دې سوچ په بنیاد باندې خپل ځان د دیوال شاته پټوم. خو بیا به صحیح کچرې مونږ په خپلو ژوندونو کې د دې دیوالونو په ځای کړکۍ جوړې کړو، څه به وي کچرې مونږ دا فیصله وکړو چې زموږ فیصلې زموږ د ژوند دپاره اهم دي؟ څه به وي کچرې مونږ دا فیصله وکړو چې په هر قسم حالاتو کې به صادقانه ښځې جوړېږو؟ زما ملګرو، کېدای شي بعضې خلک زموږ نه خفه شي، خو زموږ په ژوند کې زیات خلک به زموږ تعریف کړي. زموږ ګیر چاپیره داسې خلک شته چې هغې زموږ د دیانتدارۍ اوږې دي او هغې به زموږ د صداقت او ملګرتیا نه مزه اخلي او د دې تعریف به کړي.
زما ملګرو، تاسو دا مینې دا خبرې اترې واورېدې، نو آیا تاسو د هغې خبرو سره اتفاق کوئ؟ آیا تاسو غواړئ چې داسې ښځې جوړې شئ چې په خپل ژوند کې د دیوالونو په ځای کړکۍ او دروازې جوړې کړي؟ یقینا چې زه غواړم چې یو صادقه ښځه جوړه شم چې همیشه رښتیا ویم. نو زما خویندو، زه امید لرم چې ستاسو به هم دا خواهش وي چې صادقې ښځې جوړې شئ. اوس په مونږ تاسو ته د یوې ښځې کیسه بیانو، خو د کیسې اورېدو نه مخکې مونږ لږه شان دمه اخلو، نو بیا به مونږ د کیسې طرف ته راځو. تاسو چرته لاړ نه شئ، دا پروګرام ضرور واورئ. زما ملګرو، سمو د مخ کې یو خزه اوسېده چې نوم یې ګلببو. هغه ډېره مصروفه خزه وه. هغې د خپل ځان دپاره دا کار جوړ کړی و چې په هر چا باندې به نظر ساتلو او په هر سیس کې به خلکو له خپلې مشورې ورکولې. نو زما خویندو، یو ورځ داسې وشو کله چې دا په کلي کې روانه وه، نو د هغې سترګې درد شروع کړو. نو هغې دا سوچ کولو چې ګیرې زما سترګې ته خاوره یا دوړه لاړه، خو هغې له دې خبرې څه پروا نه کوله او هغه په خپله لار باندې روانه وه. کله چې هغه کلي ته راغه، نو د هغې نظر په یو ماشوم او د هغه په مور باندې پرېوتو او وی کتل چې د هغه ماشوم مور جامې وینځلې. نو هغې دا جامې یو طرف ته ایښې وې او د خپل زوی سره په لوبو کې اخته وه. نو ګلببو سمدستي ودرېده او ډېره زیاته غوسه وله ورغله چې دا ښځه لاسه کوي. نو هغه سمدستي هغه ښځې خوا ته لاړه او ورته یې وی چې ای ښځې، په تا باندې څه چل شوی دی؟ تا ته نه ښکاري چې تا ته څومره ډېرې جامې پرتې دي؟ پاسه دا جامې دې واخله او خپل کار کوه، اسې فضول وخت ضایع کې.
نو دغه شان دې ښځې سره باس کولو نه پس ګلببو روانه شوه او ځان سره ګوریده
خدا هغه د سترګې درد نور زیات شو او هغه ته محسوس شو چې دا خاور نه بلکې څه خسړې یا تلې دی. خو خیر هغه خپل مزل جاری ساتلو او د خپل سترګې فکر نه کولو او په خپل لار روانه وا.
او دغه شان ډیر زر هغه د یو څو ښځو خوا ته ورسېده. څوک چې په یو ځای کې ناستې وي خبرې اترې کولې او چای څښلې، او دا هم د هغوی سره کېناسته او چای وڅښله. په دغه ښځو کې یو ښځه ناسته وه چې ډیره زیاته خفه وه، خو دې نورو ملګرو یې کوشش کولو چې دغه ملګري خوشحاله کړي او وې خندی. نو هغوی د هغې دپاره ټوکې ټکالې کولې او خاندلې. نو په دې دوران کې ګلببو ووي، تاسو خو ډیره بې وقوفي ښځې یئ، ستاسو خبرې د بې وقوفۍ دي، دا تاسو څه لګیا یئ بې مطلبه خبرې کوئ. ګورئ، تاسو له پکار دي چې ردې کمکلو خبرو په ځای باندې د څه خاص مسلې په هکله باندې څه خبرې وکئ. نو دغه شانتي هغه په ډېرې غوسې سره د هغوی د خوانه لاړه. کله چې هغه په لاره باندې روانه وه، نو ورو ورو د هغې په سترګه کې درد زیاتېدو. اوس هغې ته داسې محسوسېدل چې د هغې په سترګه کې ګینې شګه ده، خو بیا هم د دې په باوجود باندې هغه ورو ورو په خپله لار باندې روانه وه.
زما ملګرو، دغه شان ګلببو د خپل کلي بازار ته راورسېده او هلته ودرېده چې لږه شان سبزي واخلي. خو د هغې دپاره کتل ډېر ګران و، ځکه چې د هغې سترګې ډېر زیات درد کولو. خو په دې دوران کې هغې یو ښځه ولیده چې ډېر زیات میکپ یې کړی و او ځان یې سینګار کړی و. نو د هغه سبزي اغستل پرېښودل او سمدستي د هغه ښځې طرف ته ورغه او دې ښځې ته یې وویل چې اے ښځې، ته خو ډېره بدرنګه ښکارې، تا له خو شرم پکار دی چې ته د خپلو پېژنګلو خلکو په وړاندې داسې کې. او ډېرې غصې سره د هغې نه بل طرف ته تو شوه. خو چې څنګه تاوېده، نو دیوال سره یې ډغره وواله او بیا هغې ډېر په ګرانه باندې سلیدې شوه. خو هغې داسې محسوسول چې په هغې باندې مقصد درانه شوي دي.
نو زما ملګرو، په دې دوران کې تیاره هم پراخورېدو شوه او ګلببو په هغه لار باندې ډېره په ګرانه سر روانه وه. نو لږ وخت پس په کوڅه کې یو ښځه روانه وه. هغې دې ته وویل چې ګلببو، دا ته یې په تا څه چل شوی دی، داسې ښکاري چې تا ته د مدد ضرورت دی، زه غواړم چې ستا مدد وکم او کور ته دې بوزم. خو ګلببو هغې ته ووي چې نه نه، ته ځکه زما مدد کول غواړې چې زه ستا قرضدارې شم او ستا احسان منده شم، او بیا به تاله ردې مدد دپاره څه نه څه در کول پکار وي. نو ته داسې وکا چې ما یوازې پرېږده، زه به یوازې لاړه شم. خو هغه ښځې وته ډېر په نرمۍ سره ووي چې نه نه ترورې، زه ستا مدد کول غواړم، زه ستا نه هیڅ نه غواړم، داسې ښکاري چې ستا په سترګو کې څه سیس پرېوتی دی، ته په داسې حال کې کور ته نشې تللی، راځه چې زه تا ډاکټر له بوزم.
دغه شان ګلببو ترور راضي شوه او هغې ډاکټر له لاړه. نو ډاکټر د هغې سترګې وکتې او د یو آلې په مدد سره یې د هغې د سترګې نه یو غټ تیلی لرې کو. ډاکټر هغې ته وویل چې دا خسړې خو ډېر زیات غټ و، او د دې نه علاوه ستا په سترګه کې غوښه هم شوې ده او دا خطرناک هم کېدی شي.
نو ګلببو د ډاکټر نه ډېر په حیرانتیا سره تپوس وکړو، ما له څه کول پکار دي، زه به څنګه ردې نه بچ شم. نو ډاکټر هغې ته په جواب کې ووي چې داسې په هغه وخت کې کېږي کله چې ته په نورو خلکو باندې تنقید کې، په هغوی الزامونه لګې، او بیا په اخیر کې داسې وشي چې تا ته خپل ځان نه ښکاري بلکې هسم د ته نه ښکاري. نو ردې نه د بچ کېدو دپاره یوه لار دا ده چې اول مونږ خپلو کارونو، خپلو خبرو او خپل عمل ته وګورو. مونږ له د نورو خلکو عدالت یا فیصله کول نه دي پکار.
زما ملګرو، تاسو خو به دا سوچ کوئ چې دا خو ډېره د بې وقوفۍ کیسه وه، خو په دې کیسه کې څه حقیقت هم موجود دی، کم چې ډېر اهم دی. نو راځئ چې د دې په باره کې خبرې وکړو.
زما ملګرو، تاسو هغه خبره ځان ته را یاده کوي کله چې ګلببو ورغله او یو ښځې جامې ځان سره ایښې وې او خپل زوی سره یې لوبې کولې. نو دې په هغې باندې تنقید وکړو او هغې ته غوسه شوه چې هغه ولې د خپل کار کولو په ځای باندې د زوی سره لوبې کوي. ګلببو د خپل ځان سره دا سوچ کولو چې هغه ښځه خپل وخت اسې ضایع کوي. خو زما ملګرو، آیا ګلببو د خپل ځان سره دې په باره کې سوچ وکړو چې هغه د نورو خلکو په جون کې مداخلت کولو سره څنګه خپل وخت ضایع کوي؟ نه، هغې د دې په باره کې بالکل سوچ ونه کو، ځکه چې د هغې په سترګه کې خسڼې و او خپل ځان ورته نه ښکارېدو.
او بله دا، کله چې ګلببو هغه نورو ښځو سره میلو شوه، چا چې د یوې ملګرې د خوشحالولو کوشش کولو، نو دی په هغې باندې هم اعتراض وکړو. او هغې ته غصه شوه چې هغې ولې دا د بې وقوفۍ خبرې کوي. خو زما ملګرو یاد ساتئ، خو چې هغې کمې په غصه کې خبرې وکړي، نو دا د بې وقوفۍ خبرې وې. هغه ښځو چې د څه په باره کې خبرې کولې، نو د دې په هکله ګلببو غلطه فیصله وکړه. آیا ګلببو دا سوچ وکړو چې هغه په خپله څومره بې وقوفه وه؟ نه، هغې دا سوچ ونه کړو، ځکه چې د هغې په سترګه کې خسڼې و.
چې ګلببو په بازار کې د یوې ښځې سره میلو شوه، نو په هغې باندې یې هم اعتراض وکړو او هغې ته یې وویل چې تا له خو شرم پکار دی، ځکه چې ته خو خپله کورنۍ شرمې. خو زما ملګرو، آیا ګلببو د خپل ځان سره دا سوچ وکړو چې د هغې دا سختې خبرې د نورو خلکو د پاره د شرم نه ډکې دي؟ نه، هغې دا سوچ ونه کړو، ځکه چې د هغې په سترګه کې خسڼې و.
نه زما ملګرو، ګلببو د نورو خلکو په هکله فیصلو کولو کې دومره مصروفه وه چې هغې سره دومره وخت هم نو چې خپلو کارونو او خپلو خبرو ته وګوري چې دا صحیح دي او که نه. کلام مقدس د متی په اووم باب کې د سترګې د خسڼې په هکله خبرې کوي. په دې کې ویلې شوي دي، د نورو عیبونه مه لټوئ چې ستاسو عیبونه هم اونشي لټولې، او څنګه چې تاسو د بل میچ کوئ دارنګ به ستاسو هم میچ کیږي. تاسو د خپل ورور د سترګې خسڼې ته ولې ګوته نیسئ چې په خپل هم سترګه کې تیر غړېږي؟ او ته څرنګه خپل ورور ته دا ویلی شي چې راشه ستا د سترګې نه دا خسڼې وباسم هر کله چې ستا په خپله سترګه کې تیر غړېږي؟ اے ریا کارا، اول د خپل سترګې نه تیر وباسه، نو بیا به ستا نظر تیز شي او د خپل ورور سترګې نه به خسڼې هم وویستې شي. زما ملګرو، د نورو خلکو عیبونه لټول اسان دي، ولی داسې نه ده څه؟ د نورو خلکو عدالت کول ډېر اسان دي، په ځای د دې چې مونږ خپلو زړونو ته وګورو او د هغه سه عدالت وکړو کم چې مونږ وایو او کم چې مونږ کوو. کلام مقدس وایي چې د نورو خلکو عدالت کول زمونږ کار نه دی، مونږ صرف د خپلو کارونو او د خپلو خبرو د پاره ذمہوار یو.
زما ملګرو، کلام مقدس د ژبې په باره کې هم خبرې کوي. په انجیل شریف کې د یعقوب په دریم باب کې ویلې شوي دي چې ژبه د وجود یو وړه حصه ده، خو دا ډیره طاقتوره ده. ژبه لکه د اور په شان ده، دا تباهي راوستې شي او دا مونږ په کابو کې نشو راوستې. او بیا مخکې ویلې شوي دي چې هم په دې ژبې سره مونږ د خدای پاک حمد او ثنا کوو او هم په دې ژبې باندې مونږ بنی آدمو ته خیری کوو. نو زما ملګرو، ګلببو په دې کیسه کې خپله ژبه لکه د اور په شانتي استعمال کا، چې د نورو عیبونه پی ولټئ، په هغوی باندې اعتراض وکي او د هغوی فیصله او عدالت وکي. ولې هغې داسې ونه کړه؟
کلام مقدس مونږ ته ښودنه کوي چې مونږ له سکول پکار دي. زما خویندو، کله هم یو بل پسې خبرې مه کوئ. که چېرې تاسو داسې کوئ، نو تاسو د هغې قاضي شوئ او په شریعت عمل کوونکي نه شوئ. نو تاسو په هوښیارتیا سره د خپلو کارونو او د رویې په وسیله د نورو د پاره یو نمونه جوړ شئ. کلام مقدس مونږ ته وایي چې امن راوستونکي، زغم کوونکي او بې ضرره او صبرناکې جوړې شو. زما ملګرو، مونږ له د منافقانو په شان جوړې دل نه دي پکار. نو راځئ چې اوس مونږ یو ځای د وکړو.
خوږه خدایه، ستا د صبر او برداشت لپاره ستا شکر کوم. خدایه پاکه، ته زموږ مدد وکړه چې مونږ د نورو خلکو په باره کې سوچ وکړو او د هغوی مدد وکړی شو، په ځای د دې چې د هغوی عیبونه ولټوو او د هغوی په باره کې فیصلې وکړو. خدایه پاکه، زموږ مدد وکړه چې امن راوستونکې او صبرناکې جوړې شو. دا هر څه غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې. آمین،
آمین. زما ملګرو، په انجیل شریف کې د یعقوب په دریم باب او دریم آیات نه واخلې تر یولسم آیات پورې کلکلی دي. هر کله چې مونږ د کابو کولو د پاره دا سونو پخلو کې زی اچو نو دا غي ټول بدن هم ګرځولې شو. ګورئ سمندري جازونه اگر که ډیر لوی لوی وي او په تیزو بادونو چلولې شي، خو بیا هم د یو ورکوټي سکان په وجا د مالګي د مرزۍ په مطابق ګرځولې شي. عمدغه شان ژبه هم یو ورکوټي اندام دی او ډیرې غټې خبرې کوي. ګورئ په یو ورکوټي بسری سره په سمره لوی ځنګل کې اور لګي او ژبه هم یو اور دی. دا زموږ په اندامونو کې د شرارت یو دنیا ده او په ټول وجود کې بدی پیدا کوي او زموږ په ټول ژوند کې اور لګي او په خپله د دوزخ ته اور نه بلیږي. ځکه چې هر قسمه ځنګلي ځناور، مارغان، چینجي منجي او دریابي ځناور خو د انسان په کابو کې راتلی شي او راغلي هم دي، خو هیڅوک هم ژبه په کابو کې نشي راوستی. هغه یوه بلا ده چې چرې ایساریږي نه، د مړکوونکي زهر نه ډکه ده. او هم په دې موږ د مالې خدای پاک سنا کوو او هم په دې بني ادمو ته چې د خدای په صورت پیدا شوي دي خیرې کوو. د اکی یوې خولې نه مبارکې خبرې او خیرې روزي. ای زما رونو، داسې نه دي په کار. آیا د چینې د یوې خولې نه خوږې او تروې اوبه روزي څه؟ ای زما رونو، آیا د انځر په ونه کې خون او په انګور کې انځر پیدا کېدی شي څه؟ عمدغه شان د مالګینې چینې نه خوږې اوبه نشي راوتې.
زما ملګرو، مالا خامخا د خپلو خبرو کولو نه مخکې سوچ کول پکار دي. زما ملګرو، اکثر مونږه داسې کوو چې کله مونږه چا سره خبرې کوو نو مونږه زرزر هغوی ته خپلې خبرې وکړو او بیا زمونږ نه دا هیر شي چې مونږ د هغوی خبرې هم په غور سره واورو. خو مونږ له همیشه دا یاد ساتل پکار دي چې مونږه نورو خلکو له وخت ورکو او د هغوی خبرې واورو، چې هغوی ته دا معلومه شي چې مونږ د هغوی خیال ساتو او هغوی زمونږ د پاره اهم دي.
ملګرو، د پروګرام په اخر کې زه تاسو ته دا ویل غواړم چې مونږ اکثر دومره مصروف یو چې مونږ لږ وخت لپاره هم د خلکو خبرې نشو اورېدی. نو راځئ چې د دې د یادګیرنې دپاره یو څو خبرې واورو. کله چې مونږ یو کس ته خپله خبره کوو او ورته وایو چې دا واوره، نو هغه راته نصیحت شروع کی. نو مونږ چې ورته څه وایو نو هغه نه کی. کله چې ورته مونږ وایو چې زمونږ خبره واوره، نو هغې راته دا ویل شروع کی چې تاسو داسې ولې نه کوئ. نو دې سره زمونږ احساسات او جذبات تباه شي. کله چې مونږ ورته وایو چې زمونږ خبرې واورئ، نو بیا هغې کوشش کی چې د سکار کولو سره زمونږ مسله حل شي. نو دغه شان مونږه ناکامه پاتې شو او زړونه مو د یو بل نه خفه شي. نو زما ملګرو، مهرباني وکړئ د یو بل خبره واورئ. او کله چې مونږ ته څوک خبره کول غواړي، نو پکار دي چې اول د هغې پوره خبره واورو او د خپل نمبر انتظار وکړو. الا دې بیا مونږ خبرې وکړو. نو ملګرو، په آخر کې زه ستاسو نه دا تپوس کوم، آیا تاسو ښه اورېدونکي یې؟ راځئ چې په خبرو کې په کلاره او په اورېدو کې تیز جوړ شو.
زما ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. زما دا یقین دی چې مونږ به صبرناکې ښځې جوړېږو او د نورو خیال به ساتو او د نورو عیبونه به نه لټو او نه به د نورو عدالت کوو. بیا به مونږ امن راوستونکي ښځې جوړې شو. زما ملګرو، که چېرې تاسو مونږ له دې پروګرام په باره کې څه مشوره راکول غواړئ او تاسو مونږ ته دا ویل غواړئ چې د دې نه تاسو ته څومره تسلي او امید ملو شو، نو مهرباني وکړئ مونږ سره په دې پته باندې رابطه وکړئ. زموږ پته دا ده،
زموږ د ټلیفون شمیره دا ده 001450 2 50 0 1 0 50 0، یعنی 001450254104.
که تاسو مونږ نه سوال وی یا تپوس کول غواړی، نو تاسو مونږ سره په دې نمبر باندې خبرې کولی شي. او زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اورېدل غواړئ، او یا د روحاني سندرونو مزه اغستل غواړی، او یا نوی نوی کتابونه لوستل غواړی، او یا کچری تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اوریدل غواړی، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویب سایټ کې ملاویږي www.pushtoradio.org یا .net. او زموږ یو بل ویب سایټ هم دی، په هغه کې به هم تاسو ته مطالعې دپاره او ستاسو د روحاني ودې دپاره ډیر مواد ملاویږي. د دې ویب سایټ پته دا ده www.pushtozere.org. نو زما ملګرو، هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته ورسېدو، خو د پروګرام ختمېدو نه مخکې دا خبره یاد ساتئ چې ستاسو خبرې ډېرې طاقتورې دي، دې سره نور خلکو ته تسلیم ملاوېدای شي او هغوی ته په تکلیف هم رسېدای شي. نو زما ملګرو، کوشش کوئ چې داسې ښځې جوړې شئ چې د خلکو سره په نرمۍ خبرې وکړي او د هغوی دپاره ښه سوچ وکړي. نو هم دې سره موږ تاسو ټول نه اجازت غواړو. د الله پامان.
د الله پامان.